کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون یې راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لار وشوه. ویل شوي د پیښې علت له یو سوزکي ډوله مسافروړونکي موټر سره د یو بار وړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون چهارشنبه آزادۍ رادیو ته داسې وویل. ټاکل شوی ده د روانې اګست میاشتې پر 28 نیټه آسیایي جام پیل شي. د دغه سیالو لپاره د کرکټ ملي ټیم پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله په ډېر ښه مورال سره په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبېږي. د کرکټ د آسیا جام سیالۍ چې په متحده عرب اماراتو کې کیږي د ډسمبر میاشتې تر 11 نیټې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنګلادیش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست میاشتې پر 28 د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه د اګست میاشتې پر 30 د بنګلادیش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لار پیدا کړي لوبې به دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیا جام د کرکټ په مسابقو کې ګډون لري. د اسرائیل پوځ پرون وویل چې خپل څلور سرتیري له دلیل پرته پر فلسطیني وګړو د حملې له کبله له دندو رخصت کړی دی. د اقدام وروسته له هغې وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شوه چې دغه سرتیري چې دغه دوه سرتیري له توقیف وروسته ډبول دغه کسان ډبوي او په لغتې وهي. پوځ وایي اسرائیلي سرتیرو دوه اونۍ مخکې د لویدیځې غاړې په آرام اله ښار کې د فلسطینیانو یو موټر ودرو. موټر چلوونکی او په موټر کې ناست بل کس ته یې د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی د ښکاري چې سرتیري دواړه ډبوي او تر لغت لاندې کوي. د اسرائیل پوځ وایي تر نمړنیو څېړنو وروسته دغه سرتیري د دوی له کنډک همدغه راز له ټولو جنګي موقفونو لرې کړی شوي دي. او که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل شپږو میاشتو ته ورسېد، خو نن هم پر اوکراین له وقفې پرته جګړې دوام درلوده. روس له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډو پر یو تمځای پرون د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. راپورونه وایي روسیې ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار هم خوشې مهمات کارولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د غوښتلو د لړۍ دوام.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرسته کوونکی باید د مرستې اړمنو کسانو ته ورسوي.
کندهار کې د اوبو له کمښت سره د ماهیانو ژوند ته خطر.
په خوا په پرتله باندې کشیر دغه سیند ته وګورو مخکې شوه مایان ډېر زیات پکښې چې وه او اوس ډېر کم شوي دي د پخوا په نسبت باندې. اوس یو
څه او له دې سره په افغانستان او نړۍ نور مهم خبرونه او راپورونه هم درته ولرو. په خبرونه کې مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي د رواني اګست میاشتې او په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ ژوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېری په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو کې اوښتې دي. بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومته د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په دې تړاو زموږ همکاره فیروزه عزیزي له موږ سره په سټډیو کې وصل ده. فیروزه جان، ستړي مشي که د دغه راپور جزئیات موږ ته ووایي.
مننه. تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یا د بشري چارو همغږي کوونکو ادارې راپور ورکړی چې یوازې پر روان اگست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکزوب لاوختی ده. او چا که څه هم دا واضح کړی نه ده چې د دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اگست په 18 د افغانستان په شمال کې د افغانستان په البته د کابل په شمال کې په یو جمعات کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 څو ماشومانو په ګډون یا وستانه ملکی وګړي وزلي او درویس او بخې درې درس نور چاپیان کړي دي. د ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډیری برخه د توکمیز او مذهبي لګکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکي سیمو کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته سوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان پکې په عمده توګه په نښه سوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې ده. البته په دې اړه د ځینو عامو وګړو سره مو هم خبرې وکړلې چې د غوی د کورنۍ غړي په مختلفو بریدونو کې له لاسه ورکړي، هغوی هم د طالبانو د حکومت نه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه د دغه راپور او د خلکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت او نه هم د کورنۍ چارو وزارت یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي. وړاندې دوی ویلي وو د ټولو خلکو امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یوناما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی، د 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2016 ملکي وګړو ته مرکزوب لا وخت ده. بلې
تمننه کور مو ودان ژوندۍ وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا اندېښنو په اړه باندې سره فیروزی عزیزی جزئیات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د شولیکوټ او معروف لسوالیو سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په دغه سیمو کې تېره ورځ او نن سهار د شدیدو روغتونو له امله راوتلو سیلابونو شپږ کسان مړه او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او د اوسېدو کورنۍ تخریب کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شولیکوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کمې اوبه چې د پرون راهیسې راغلي دي، سل جریبه یې زراعتي ځمکه ورانه کړې ده او سرایونه پکې وران شوي دي او 15 باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود راغلې، بې نهایتي رود و، نو دلته خلکو ته ډېر زیان و تاوان ورسولې. تقریبا خلکو په دا 4-5 چې کوم دا وچکلي وې، پایپونه وشي راوړه، دا پایپونه یې ټوله جوړه یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتلې. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وسته ور اچولې وې، دا وسته یوړلې باغونه دغه سره یوړلې.
د کندهار د شولیکوټ ترڅنګ په تیر څو ورځو کې د دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شورابه، کرګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ د محبس ودانۍ او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شولیکوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیر یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیان یې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 کال په نسبت په سیلابونو کې د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د اګست میاشتې له لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمېر 2650 ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوي چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 138 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمېر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پېښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکي مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتساپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړه کړي. الله ډېر لمنګ نه
ډېر لمنګ نه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په راپور کې راغلي چې د اګست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر تر څنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې یې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیره سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزي برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 102 تنه او د ټپیانو شمېر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
بیا به هم د سیلابونو په موضوع کې تم شو. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه ده رسېدلې. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نه ورس څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې کومو ټکو ته باید پام وشي تر څو موږ کولای شو چې اړمنو کسانو ته مرستې ورسوو.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مسکون کې باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسي تر څو پر دغه مشکل حل شي، او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لري دا کېدلی شي چې یو د کلي مشر، د دولت یو کس، همچن قومي مشر وي چې دغه مرستې د هغوی په سترګو لاندې توضیح شي، نو انشاءالله چې اړمنو کسان ته به ورسیږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالي امانتونو د رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼي؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالوو. موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حواله لاره استفاده کړي، چې بدون شک باید اسانو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنی استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دي ته پکار دي، هغوی هلته وخت لري، دلته ته ورکي. یعنی کافي لاره شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدودونه لري. مشکلاتو نه بعد دا لاره کېدای شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشري مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل شوي وې، والی ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړې دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري تر وړاندې دي کې مطمئن هم دی به ادارې لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولای شي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا په کار ده چې وس کې غدي وکړي، کېدی شي چا وس کې خپل زړه کالی وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غدي ولېږي. د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورنو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی. او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شی وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز و چې د سیلابونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشر وایي ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن 341مه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطح انتقادونه راپارولی دي. ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي وو په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه دریدلې نه دي. لسیز راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځنی تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن 341مه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
که هم پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل شپږو میاشتو ته ورسید، خو نن هم پر اوکراین له وقفې پرته جګړه روانه ده. روس له هغې چې اوکراین د ریل ګاډو پر یو تمځای پرون د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار هوشي مهمات هم کارولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباری کړې ده. دغه پوینا تر اوسه د ځاني او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سخت ویجاړۍ پیښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسب دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب دسل کې د چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اگست میاشتې 23مه وه له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو 1.5 کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریل ګاډو پر یوه تمځي د میزایلو په حمله تورنه کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. ولسمشر زلینسکي تېر شپه په یوه ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکران پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځې لمانځل مناسب و، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطحه منځوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
بزنس انسایډر خبرونه په خپل ورستي غاڼه کې د افغانستان د لری کلسوی ولسمشر محمد اشرف غنی ورستي مرکه ته پام اړولې چې ویلي دی هغه باید د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرتل نه سي. شاغلی غنی له سی ان ان سره په خپل ورستي مرکه کې ویلي چې د امریکا په ګډون د اوکراین د ملاتړو هیوادونو استخباراتو پر دغه هیواد د روسیې له برید څو میاشتې مخکې د اوکراین ولسمشر ته خبر ورکړی و، خو د ټینګار کړی چې د افغانستان د ولایتونو د اشغال په ځانګړې توګه د کابل سقوط په اړه د طالبانو له پلانه هیڅ چا د امریکا په ګډون چې له طالبانو سره په تماس کې و یوه کلمه هم نه ورته ویلي. د بزنس انسایډر په لیکنه کې راغلی چې شاغلی غنی لا هم د ناڅاپه وتلو او د کابل له پریښودو دفاع کوي، په داسې حال کې چې د مجلې په وینا ډیری افغانان او امریکایي چارواکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی هیڅ تمه نه درلوده چې د اعلی سر قمندان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ به د افغانستان پوځ کابل ته د طالبانو له رسېدو سره له یوې شېبې ځنډ پرته له ښاره ووځي. خبرونه په افغانستان کې د شوزو د حقونو د فعال یلدارو یان لقوله هم لیکلي چې د کابل له سقوط وروسته یې هیواد پریښود. د خبرونه په لیکنه د میرمن رویان خبرې د ډیرو افغانانو نظر څرګندوي. اغلی رویان بزنس انسایډر ته ویلي چې ولسمشر غنی زړور مشر نه دی، د هغې په وینا رښتینی مشر هغه دی چې د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې د خپل ولس تر څنګ وي او که دا کار نسي کولای لږ تر لږه دې له خلکو بخښنه وغواړي. ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستۍ غاڼه کې د لیکوال او ژورنالیست انډریو کویلټي خبرو ته پام اړولی چې په تیره لسیزه کې افغانستان ته تګ راتګ کړی او د 2020 کال د اګست په 14مه یعنی یوه ورځ مخکې د کابل له سقوطه خپل ځان دې ښار ته ورسوه. د اوس په دې عنوان یو کتاب لیکلی دی، د کابل اګست په افغانستان کې د امریکا وروستۍ ورځې. له ډیپلوماټ مجلې سره په خبرو کې د کتاب لیکوال ویلي چې د دې کتاب د لیکلو لپاره د افغانستان کیسه خورا مهمه وه، ځکه د افغانستان کیسه د هر چا لپاره په زړه پورې ده او د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته خلک اوس په دې پوسوي دي چې د جګړې پای د سولې په معنا نه دی. نوموړي زیاته کړې چې کېدای په طالبانو کې اصلاح غوښتونکي او منځلاري کسان وي، خو مشري یې د محافظه کارانو په لاس کې ده او د واک تر اخیستو وړاندې د دوی نرمې خبرې یوازې د کلمو په بڼه محدودې وې او په عمل کې داسې نه وه.
اوس به هم ورشو روزګان ته. په روزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال کې ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه ترسره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سیندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا غږ د یو لاسي جوړ شوي بم دی چې د کیر شل کلنې جګړې څخه اروزګاني ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د اروزګان یو شمیر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاجي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واویستان نیسي. یو تن کب نیونکي په فیض الله ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په یاد دره کې ماهیان نیسي، فلوري او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
ماهیان نیسم خپل عیالته یو خریبه پیدا کړور. ډېر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب پخوا ماهیان دلته پیدا کېدل، اوس دلته نه پیدا کېږي. په مسودو چنارتو مچکو کې اوس پیدا کېږي.
بیا هم چې دا وسه اوس وده بیا چې پټاوټ کې کوي ډېر نیول کېږي، په جنریټر ډېر نیول کېږي، بس جال داسې قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک په هغه کې میلیا دپاره یا دلته یو منه خواري به وکړي جنریټر چې دی چې په هغه ګیره لس منه پنځلس منه داسې ګیریږي.
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کېږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیونکي هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیونکي هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیونکو لاسرسی کبانو ته نه و. دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک هم منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې یو اوسېدونکی روح الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
پخوا په پرتله باندې که چېرې دغه سیند ته وګورو مخکې چې وه مایان ډېر زیات پکښې چې وه او اوس ډېر کم شوي دي. د پخوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي. خلک راځي دلته نیسي مایان، هغه په داسې لاره باندې نیسي چې مقصد یا پټاونه پکښې کوي یا یا دا رګه ماشین بار کړله چې د یوه مخه یې نیسي. بس په دې خاطر باندې کم شوي دي، ځکه نو کموالی خو په دې کې هم کېدای شي که چېرې د ماشینو لا یا پټا پکښې وه چې د یوه مخه مایان وژل چېرې که غټ یا کوچنی یي نه. پخوا چې کله لارې نه ویله یوازې به دغه ځای په دغه ځای کې به نیولې مثلاً شاوخوا به کمربندو اوس چې اکثره نور ولسوالۍ د څه مثلا چنارتو ولسوالۍ چې د ښه مایان لري په هغه لوړ سرخوم د هغه ښه مایان لري په هغو ځایو کې اوس اکثره خلک هغو ته ځي، هغو ځایو ته ځي په هغو ځایو کې نیسي.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو دغه ډول نیونې سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې په دغه ډول د کبانو د نیونو ترسره کېدو په اروزګان ولایت کې د کبانو نسل له منځه وړي دي. په اروزګان ولایت کې د کرنې پوهنځي یو تن استاد پوهنیار احمد الله احمدي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لیدلی دي چې په اروزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کېږي، لکه د زهرو، چاودېدونکو توکو او برېښنا په واسطه، او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو تاسو پیغامونه راخلو.
ما دغه پیغام دی چې د پاریا په ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غنګر کړو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې بارته هلاک دغه شان دولت آباد په مسؤلین دي ټول دي تبدیل کړي.
زه عاطف الله د هلمند د نارساج د لکدری رسلکه څخه ستاسو د ازادي راډیو ته د پیغام فرستم. زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسؤلینو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اسانی راولي. برقي تذکرو سره ډېر خلک ورسره نه عادت دي، نو اکثره خلکو جوړ کړي نه دي. د چا تذکرې کاغذي د انتخاباتو دي او بعضې یتیمان دي، بعضې نور مشکلات لري. دوک له راستانی راولې نو بیا به ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه پیغام ما خاص خلک لپاره درلېګل دی تر څو د منګ ځوانان په نشي توک باندې اختر نشي ورور زړه مې ډیر داس کړل، ځکه په هزار ډول خرڅېګ نه د ما پیغام نشر کړ تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي. مننه. خیر.
سلامونه ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد السلام. د بعضو افغانانو ورونو اقتصادي وضع به ډیر هم خوي، خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځېدل او دغه وږي سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشي، د هر چا څخه به دوی ډیر ورخطا وي. چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم ځای ده، په دې هیله چې ځانونه اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي. دومره موضوع مې دغه د زاب د بازو ځای ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلق مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي، او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکوي.
بلې. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د کانی په نامه طالب د ناکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځینې په تکلیف دي، بیخي نادره په تکلیف دي. نه په واده کې دریا پرېږدي، نه ټی پرېږدي، نه ډی پرېږدي، هیڅ مشکل هر مشکل ته جوړي. په ښځو کې لیدلې، په ځانه کې لیدلې، که مطلقاً خبره ورسره وپې چې بس پرېږدي دي نه. موږ په لس کاله، په پنځه کاله، په اووه کاله کې یوه شادي پیدا کړو، یوه خوشحالي پیدا کړو، هغه موږ په مابس کې تېرو. ولې داسې راسره وسي؟ هیله لرو چې زموږ پیغام ته لوړپورو چارواکو پورې ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتی پیغام راستولای سی. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته نور بستې پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرونی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لار وشوه. ویل شوی د پیښې علت له یو سوزکي ډوله مسافر وړونکي موټر سره د یو بار وړونکي موټر ټکر و. طالبانو وایي د طالبان د کورنیو چارو وزارت مسؤلانو د ټاپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبر ورکوي چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحې خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته یې د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هندوستان ته انتقالیږي. په پام کې و چې د 2019 کال په پای کې له دې پروژې ګټه اخیستنه عملا پیل شي، خو په افغانستان کې امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د عملي کېدو مخه نیوله. د اسرائیل پوځ پرون وویل چې خپل څلور سرتیري له دلیل پرته د فلسطیني وګړو د حملې له کبله له دندو رخصت کړی دی. د اقدام وروسته له هغې وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شوه چې دغه سرتیري دوه توقیف شوي کسان ډبوي او په لغتوي وهي. پوځ وایي اسرائیلي سرتیرو دوه اونۍ مخکې د لویدیځې غاړې په آرام اله ښار کې د فلسطینیانو یو موټر ودرو. موټر چلوونکی او په موټر کې ناست بل کس ته یې د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوي ښکاري چې سرتیری دواړه ډبوي او تر لغته لاندې کوي. د اسرائیل پوځ وایي تر لومړنیو څېړنو وروسته دغه سرتیری د دوی له کنډک او دغه راز له ټولو جنګي موقفونو لرې کړی شوی دی. او د روسیې زندانی شوی سیاسي مخالف او د اداري فساد عزت کمپاینر الکسی ناولنی وایي هغه په زندان کې ساتل کیږي او یو انفرادي کوټې ته انتقال شوی دی. دی چې د مسکو د ختیځ په 280 کیلومتره کې په یو زندان کې ساتل کیږي پرونی په یو لړ ټویټونو کې د خبره کړې ده. ګومان کیږي چې دغه ټویټونه به د هغه متحدانو یا هم لاټړ وکړي وي. الکسی د اختلاف له کبله په 1.5 کال بند محکوم شوی و، خو دغه حکم د هغه د ملاتړو او لوروسیې بهر د چارواکو لخوا غندل شوی دی. دی وایي د دې سزا هدف د کرملین د مهمو منتقدانو د غږ خاموشه کول دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چار شفیق عیار او میر احمد صاپی پر مخړي. نن په نور بس د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د تیری دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وویل چې د شوتو د حجاب په اړه چې کوم فرمان صادر شوی او په هغه کې واضح ویل شوی دی چې ل دې وړاندې هم 99% شذو حجاب مراد کړی دی، خو په دې ټول په هیجه چې په افغانستان کې شلکلن اشغال د خبره پر ځینو کسانو باندې اغیز کړی دی. عاکف مهاجر دا هم ویلی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبان د کومې سروې له مخې دا خبرې کوي او په دې اړه معلومات وړاندې کوي، او آیا واقعا دا خبره رښتیا ده چې افغان شذې بله خبره چې افغان شذې وایي چې دوی اصلا اجباري حجاب نه مني او د دوی پر دوی باندې د حجاب موضوع کومه ستونزه ورسره نسته. پر دې موضوع باندې بنن خبرې کوو، او د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ سایمه خوګیانی زموږ ملمنه ده په دې خبرونه کې، او وروسته به هم د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند آکیف مهاجر سره خبرې کوو. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري، اوس هم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. ز ملالی بشیر مو د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق ایار او میر احمد صاحب پر مخړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمانه له موږ سره واصل سي په دې خبرونه کې او له دوی سره خبرې پیل کړو. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو نور بس د خبرونه روانه ده. زملالی بشیر یم او د تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر شوی دی او په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم 99% د حجاب مراد کړی دی، خو په دې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینا پر دینو کسانو باندې اغیز کړی دی چې دا خبرې نه د خوښ سوي. عاکف مهاجر دای د هم کړی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبان د کومي سروې له مخې دا معلومات وړاندې کوي او واقعاً هم دا خبره ده که افغان شذو کوم بل څه وایي. پر دې موضوع د خبرو لپاره موږ نن په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی او همداراز سایمه خوګیانی مو میلمنه کړی دا او ورسته به په خبرونه کې را سره د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر میلماوي. اوس به هم موږ وګورو چې موږ میلمانه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي کنه. فکر کوم چې زموږ میلمانه تر اوسه پورې نه دی وصل سوی. موږ ګورو چې که اوریدونکو تاسو موږ ته د واتس اپ له لارې زنګ راووهی او له موږ سره خبرې وکړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. تاسو کولای شئ چې له موږ سره پر همدغه شمیره باندې رابطه ونیسئ او موږ بل تاسو څخه ستاسو پښتنې او تبصرې واخلو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. اوس هم ګورو چې یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څوک خبرې کوئ او تبصرې؟
له کابل څخه رحیمی خبر کوم. زه غواړم تاسو د میلمه چې کوم راځي عاکف مهاجر یو خاص نظر هر څه قبول تاسو کنه. زه داسې وایم که دغه په هغه کې داسې یو ریاست ایجاد شي په خودي وزارت امر بالمعروف کې د ښځو لخپاره، لیکن به کوم خاص مشکل شته وي که څه به وي؟
بلې، تاسو ویل چې یو ریاست جوړ شي چې څه وکړي، وبخښئ موږ وانه اورېدل.
یعنی داس یو ریاست د خځو لپاره ایجاد شي چې په خپل خځه هغه ته ووسی چې هغه خپل خځه کوم خځه چې لري چې راځي ان ته حقوقي دا وی کوم چې هغه باید د خځو لپاره حل شي. موږ دا مطلب
شاشه
بي خصمت لا د هغه مهاجر سره داسې مطرح کړي چې د ولایت په هر ځای کې باید دغه روسي یو ریاست د خځو لپاره ایجاد شي چې هلته یو رئیس ولري، محمد ولري، هغه کوم خځه چې مشکل لري او نشي کولای چې نارینه او خپل مشکل ووایي او کولای شي چې بیا لاړ شي ریاست له لارې هغه خپل مشکل هغه د نورو ته ورسوي، هغه کوم یعنی تاوتریخواله یا بل شي دا حسابونه باندې.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیستله. دغه پوښتنه به زه د مهاجر صاحب څخه وکړم. اوس وروسته اوس هم ګورو که کوم بل څوک وي اوریدونکي کوي، موږ به دوی راواخلو او بیا به له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221240401. د ازادي رادیو نور بس خبرونه روانه ده، په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق صادق عاکف مهاجر ویلی دی چې د شوزو د حجاب په اړه باندې دوی فرمان پر پراخه کچه باندې شوزو هرکلی کړی دی په افغانستان کې. پر دې موضوع باندې بل دوی څه پوښتنې کوي چې په داسې حال کې چې دوی ویلی دی چې 99% لمخ کې لا حجاب کوي، نو دا سروې دوی له کومه وکړل چې شوزو له دوی سره موافق دی او د دوی د دغه فرمانونو پر اخر کله کړی دی. اوس هم ګورو چې کوم بل اوریدونکو ستا ک اوریدونکو نوی تر یو لاندې د می ورسته به بیرته تاسو سره یو ش زما هم کار وای چې یو اوریدونکو دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې ستاسو ژغ مشته راځي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بله ستاسو ژغ مشته راځي. تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه
لرئ؟
اوریدونکو که تاسو پوښتنې نه لرئ لطفا خپل کریډیټ هم مه ضایع کوئ، او زموږ د پروګرام وخت هم ډیر کم وي، لنډ وي، زموږ د میلمنو وخت هم لنډ وي. موږ ته که پوښتنې لرئ تاسو یې له موږ سره ثبتولی سئ، راته پرېښودلی سئ، زموږ پر واتساپ باندې زنګ راته ووهئ یا راسره خپل پیغامونه پرېږدئ، زه به یې په دې خپرونه کې تاسو ته خپاره کړم. اوس هم ګورو چې که کوم بل اوریدونکی زنګ راوهي، موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره وصل سو د تلیفون له لارې او د دوی سره خبرې پیل کړو. فکر کوم چې کوم بل اوریدونکی نسته. اوس هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی دی. مهاجر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لومړی سر کې تاسو ته تاسو همکارانو تاسو لارې اوریدونکو سلامونه لیکلی وړاندې کوم.
ډیره مننه مهاجر صاحب. تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس درلود. په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د ښځو په حجاب د حجاب په اړه چې کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو، په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان ښځو له دې وړاندې هم 99% حجاب مراعت کړی دی. د دغه جملې په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم. تاسو ویلي دي چې 99% افغان ښځې حجاب مراعتوي، نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده؟
دا چې منکر وي هغه که 1% وي او که 99% وي، بی حجابي د اسلام له نظره د شریعت له اړخه یو منکر عمل ده. نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې که نارینه وي که جینه وي داسې برابر شي چې هغه څه ډول د اسلام تقاضا وي. او دا چې افغانانو 43 کاله د اسلامي نظام لپاره مبارزه وکړه، هر ډول تکلیفونه یې تیر کړل، نو اوس ښایي چې افغان ټولنه له نورې نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شرعي احکام نافذ وي.
بله، ستاسو په نظر چې دغه 1% افغانان چې بیل نظر لري، پر دې باندې به نور پوښتنې در سوه کم. تاسو ویلي دي چې فرمانونه مو یوازې د نصیحت تر حده دي چې دا بل بحث دی چې آیا افغانان ستاسو نصیحتونو ته اړتیا لري که نه. مهاجر صاحب، خو ستاسو وزارت په هغه لومړي فرمان کې ویلي چې هغه ښځې چې له سترګو پرته ځان له سره تر نوکه پټ نه کړي تعقیب بسي، کېدای سي نارینه خپلوان یې د پښتنو لپاره وغوښتل سي، او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوئ چې د هغوی خپلوان بندیان کړي. تاسو د دولت کارکونکو ښځو ته تهدید کړی دی چې که دا کار ونه کړي له دندو به لرې سي، او که د نارینه خپلوان یې ښځې دا کار ونه کړي نارینه به یې له دندو لرې سي. آیا دا ضد او نقیض معلومات نه دي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوئ؟ او آیا دا اذهان نه مخشوشوي او نصیحت نه بلکې د خلکو ښکاره تهدیدول نه دي؟
نه، داسې نه ده، بلکې دلته فرق شته په احکامو کې. ځینې احکام داسې دي چې د پرایزو په مرتبه کې دي کول یا او ترکې د محرماتو په مرتبه کې دي، هغو کې توصیه نه وي. او هغه احکام چې هغه
خو تاسو په خپل مهاجر صاحب، تاسو په خپل ویل چې ستاسو دغه فرمان د نصیحت په خاطر باندې تاسو ور کړی وو، آیا تاسو له خپلې خبرې څه منکر یاست؟
نه د حجاب په اړه مو داسې ویلي دي چې دلته 99% پخوا هم حجاب کېده، اوس چې کوم بے حجابي دغه په اړه باندې په فرمان
کې یعنی تاسو دا خبر کوئ چې افغانان بے حجاب دي؟
نه، ما مخکې ویلي چې 99% مخکې هم حجاب مراد کې دا چې 99 مراد کېږي دا معنا نه چې افغانان بے حجاب دي، بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساری نه لري. درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي، نصیحتونه
ته ولې اړتیا ده؟ تاسو دا خبر وکړه چې ولې تاسو نصیحت ته
اړتیا ده؟ درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي، هغه په دې معنا نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري، بلکې ما مخکې ویلي چې منکر د پټولنه کې هغه که 1% وي او که 10% وي، خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده، د قرآن امر ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده، او
قرآن خود دغه امر هم کړی دی چې نارینه باید خپل سترګې کښته کړي. اول د حجاب امر په قرآن کې و نارینه ته سوی دی. آیا تاسو خپل سترګې کښته کړې دي کله چې یو ښځې ته ګوري؟
بلکې زموږ نظام له راتګ سره به په افغانستان کې انشاءالله چې داسې
مهاجر
کمې، بلکې نشت به وښیم چې چیرته دې ښځینو ته ضرر او آزار رسیدلی وي، او مخکې دا پېښې بیخي عادي وې زموږ له راتګ وړاندې.
تاسو د کومې سروې د مخې دا خبره کوي چې مخکې ډېرې وي او اوس نه دي؟
دا موږ نه وایو، دا د تیر نظام خلق وایي. همداستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتلی شي، بلکې د معدن وزارت د معینې هغه خبر به مو هم همداستاسو له رسنۍ څخه اورېدلي چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د ښځو جنسي آزار خبر رسېدلی.
مهاجر صاحب، دا
خو دغه وخت خبر ورسېدله،
یعنی اوس تاسو داسې قضیه نه دي لیدلې چې دا ډول آزار او اذیت وي؟ د دې معنا دغه نه ده چې تاسو هېڅ دغسې یو نهاد نه دی ورته جوړ کړی ښځو ته چې هغوی راسي تاسو ته شکایت وکړي؟
ولې نشته، هر ځای کولی شي چې ښځینه لاړه شي خپل شکایت وکړي.
په کوم ځای کې؟ لطفا که تاسو هغه ځایونه موږ ته راپګوته کړئ چې ښځې چیرې تلای شي. د مهاجر صاحب،
محاکم د نارینه و لپاره هم دي، د ښځینه و لپاره هم دي، بلکې د امیرالمؤمنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکمو ته وویل شول چې تاسو د ښځینه و قضایاو ته اولویت ورکړئ او د هغوی مسایل.
آیا دا کار عملي شوی دی ستاسو په نظر؟
الحمدلله،
موږ د ښځو سره خبرې کړې دي. ښځو موږ ته ویلي دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پرېښودل کېږي، کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کېږي یا ورته ویل کېږي چې د یو محرم سره دې راسي، د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کوره ایستلې شړلې وهلې وي. نو دا بیا څنګه کولی چې هغه سړی راولي چې راسه زما سره ولاړ سه، زه ستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته؟
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول او دویم او دریم نمبر کې راځي. اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ته اوس هغه تیزی نه شته.
مهاجر صاحب، راپورونه وایي چې ستاسو په نظام کې هم
د شکایتو په اړه به دومره ووایم چې په اوس چیرته کومې ادارې ته یو خورکۍ ځي هغه ته به په نارینه وو باندې اولویت ورکول کېږي، لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا ده او زموږ شریعت هم همدا وایي. ان تر دې پورې چې که چیرته یوه لاره باندې یوه ښځینه راځي، زموږ افغانانو دود او دستور دا ده چې نارینه ورته لار ورکوي او مخکې پرېږدي.
بلې، بېخي سمه خبره ده، دا خو د افغانانو دود دی. بلې، ډېره مننه. دغه د افغانانو دود تاسو یاد کړئ، واقعا چې دغه د افغانانو دود دی او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسو د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا لمخ کې لا مسلمانان و، دا اوس دوی نه دي مسلمانان سي. مهاجر صاحب، زما بل پښتنه دغه چې تاسو ویلي دي چې په افغانستان کې شلکلن اشغال
حزب او دی وډال نه و، بلکې د ملت مبارزه او دغه درې څلوېښت کاله دا په دې معنا باندې چې د ملت مسلمان ملت د موږ نه وینم مسلمانان وو، چې موږ وایو چې درې څلوېښت کاله افغانانو مبارزه کړې او زموږ مبارزه د یو حزب او د یو ډله نه، بلکې د ملت مبارزه وه. همدا په دې معنا باندې چې دا خلک تر څو مسلمانان دي ځکه د اسلام لپاره مبارزه کوله، موږ نه وینم مسلمانان وو.
مننه. مهاجر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې شل کلن اشغال و او دا یوه طبیعي خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر سوي وي اغیز کړی وي. آیا تاسې هغه ټول افغانان یا په ځانګړې توګه ښځې چې وایي په زوره کور نه کلی کیږي، دغه متل خو به تاسې اورېدلی چې په افغانان یې کوي، آیا تاسې پر دغو ښځو باندې دا تور پورې کوئ چې له اشغاله متاثره دي، یعنی هغوی دا لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري؟
دا لیاقت نه ده په افغان ټولنه کې قطع نظر له دې نه چې افغانان د اسلام لاړ خوایي، د افغانان له اسلام وړاندې چې بیخي دلته اسلام نه راغلی هم د افغانانو په اړه باندې ویل کېږي چې ډېر با حیا او ډېر با عزته خلک وو. خو دا چې اشغال دلته داسې ناخوالې وزېږولې چې زموږ ځینو خویندو په ډېره کمه فیصدي یادولی شم چې سرتورې را ووتلې، دا د افغانانو دود نه و قطع نظر له دې نه چې دا اسلام ده، دا د افغانانو دود نه و. او یا ځینې خویندې چې غربي لباس چې ځان ته مختار کړ، دا د افغانانو دود نه و قطع نظر له دې نه چې دا اسلام
په نظر، یعنی افغانان دغه یعنی افغانان مطلق دغه حق نه لري. بله، استاذ په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځان ته انتخاب ولري؟ مننه نه ډیره
نه، زه نه وایم، زه دا یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند څه ډول چې اسلام ورته وایي.
بلې، اسلام بلې افغانانو ویلي دي زموږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانان وو، په اسلام د دوی ښه سر خلاص دی او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي چې ستا ښځه باید راونوځي که راووځي زه تا تعقیبوم او ښځه دې ترور کوم یا تاسې بیایم و بندیخانې ته.
دا چې د خدای پیغمبر وایي چې من را امن کو من کرن
مهاجر صاحب، ما تاسو ته ویل چې افغانان د دغه څخه بله افغانان دغه نه دی ویل چې دوی د حجاب څخه
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده.
بله، افغانانو نه دی ویلي چې موږ د حجاب څخه منکر یو، افغانانو ویلي چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو. زموږ بحث پر دغه دی. مننه مهاجر صاحب، زما د خبرونې بل ملمنه له موږ سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي. ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. بله، که تاسو ته زموږ ژغ درځي، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه په دې خپرونه کې را سره ده، که تاسو ته زموږ د ژغ درځي لطفا خبرې شروع کړئ. سلامونه دي ورسیږي ازادي راډیو ده. بله،
درست پښتو؟
بلې، ستاسو که په پښتو باندې خبرې کولای سي موږ ته ښه دی ځکه چې د پښتو خپرونه ده. بلې، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې خپرونه کې.
تاسو مېرمنه ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو د هغې څه کول نه شم د امنیتي د خاطر خپل نوم ووایم چې څوک یم د کمپاین خبرې کوم. او دا چې اکثر طرف چې د انتجاب په بحث مې دا خبرې کړې ده، د افغانان ښځه مخکې موږ الحمدلله مسلمان و، اوس هم مسلمان ده. داسې مخکې موږ داسې کوم بې اجابي چې درته لیدلی نه و زموږ په هېواد کې اوس هم. او دا چې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د ښځو باندې هغه کړې ده، اوس ټول خلک ورڅخه راځي ده او حجاب کوي، دا څه رقم جبري هېڅ شی کار کوودی نه شي. د کوم قانون دوی پر اساس د کوم هغې د ښځو باندې دونه بندیزونه دا شیان راوړي؟ په اسلام کې څه چې په اسلام کې وایي دی اول ماغه آیات قران کې دا وایي دي، او مخ اشاره کړی چې وایي دا کنه اول د نارینه هغه کاری باندې اشاره شوی ده، بیا وروسته د ښځو باندې. که زما په نظر دوی اول خپل هغه باندې باور نه لري، خپل اساکره دا هغه کوم چې په دارت په حکومت کې قرار لري کنه چې دونه بندیز د ښځو باندې راوړي، اول هغه دا مکتبونه بند سو، بیا حجاب اجباري سو، بیا مکسونه دن بسې نور شیان. زما په نظر دوی چې د اول نه تر اوسه پورې دلته راغلي دا کابل کې او دا فتح کړي ده، دای د دوی ټولو زور د دوی ټولو فوکس د ښځو باندې دي. زما په نظر دا دې باندې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول بندیزونه موږ ښځو باندې راوړو.
بله، مهاجر صاحب وویل چې دوی ځینې خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغوی دین نه مني چې دا خبرې کوي چې ور باندې په زور باید حجاب ونسی. تاسو په دې اړه څه وایست؟
شيء بزور نيجي زمن في إجا هم كان بس نيجي ويلي سبزور بأخذوا بعدي هجاب وكري ده كم هجاب السامي ده على خذ مرات كري ده أو هجاب كوي ده شيء بزور ده وي أقواري زما في نظرة بزور هيك شيء كار كولي نسي أو ده مخي ما دوي خبره ولا درشوات خبري وكر درشوات خبره كاتو مياش كمخي ده ده فني رورو سو قلنا في كم بعد رياضات باسبورت كنا دونا رشوات مقولة دونا كميشان كري دوي وكر أغي جير كر طول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې کنه ټول او خبر تو هغه چیرته د خبرې چیرته ودا هغه کومه مجازاتونه تو
ولی
دوی وایي چې رشوت اصلا نشته رشوت که مخکې وو خو سمه ده لکه زما په نظر اوس دې سمه ده
دوی وویل د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی دی چې د شذو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د شذو اصلاح وي تاسو د دغه ریاست هرکلی کوي
ولی مخکې د خزینه هغې و وزارت ولې هغه لغوه کړ هغه هم خو د ښځو لپاره و زما په نظر دا سمه هغې نه ده پرېږه نه ده
بلې د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به ښځې اصلاح کوي یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې ښځې ناسالې دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته
نه خی زه دوی نظر سره موافق نه یم ځکه د افغانستان ښځو تحصیل کده باسواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده کورنۍ څخه ده د غریبي د خوا هغې نه دي چې دوی د غربي قانون عملي کړی به وي مخکې څو کاله مخکې او اوس هم چې دوی د ښځو لپاره د امر بالمعروف نه یاد منکر دا ریاست ورته جوړ کړي زما په نظر دا بې فایده هېڅ ګټه نه دی ولې مخکې د هماغه د ښځو د وزارت هغه لغوه کړ هماغه پرېښودلی وو او ښځه ماته خپل کارونه مخته یوړي وو او داسې نور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه ووایي زما په نظر پنځون دا شیان هم دوی خلاصوي د ښځو لپاره مونږ په دې حیرانه پاتې یم د افغانستان د مخکې مسلمان وو که نه که اوس دوی غواړي په زوره دا مسلمان وکړي
دوی یادونه وکړله چې دوی دا مني چې افغانان د مخکې سم مسلمان و دوی ویل چې افغانان ډیر باهمته او شټولنه ده دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي دا خبره دوی ومنله نو تاسو استدلال پڅ کې دی چې دوی هم دا خبره کوي او تاسو هم دا خبره کوي خو دوی وایي چې باید د هغه شزه چې حجاب نه مراتوي هغه رقم حجاب لکه طالبانو چورته تشریح کړی دی د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي آیا تاسو په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کوم بل خبره ده
سمه خبره ده که د دوی اصلا د په دا جوتی کارونه ولی دونه بس کوي زموږ په هیواد کې ډیره داسې بس او غټه کارونه شته چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي هغه مشکلونه حل کړي د خلکو ستونزه حل کړي کنه دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ډیروي کنه دوی ته دوی غور نه کوي او دا ماجرین چې زموږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړ کوي پر لرونه کې زی خپل ځان ژغوري په څه لپاره که دوی د کار زمینه ورته مساعده کې زما په نظر دا د حجاب خبر ده کوم ازتي هغه خبر نه دی زما په نظر چې دوی دونه خبره وکړي که موږ خپل پیګو چې واغوندو چې په باندې زو واغوندو کله موږ اوس هم که حجاب ته زو که خپل وظیفه ده شان ته زو موږ هم
بلې زما بل پښتنه دغه ده چې یو اوریدونکي موږ ته زنګ وه دوی وویل چې که دغه سي ریاستونه په ولایتو کې جوړ کړي چې شذې باید خپل شکایتونه ورته وکړي خو مهاجر صاحب وویل چې شذې تلای سي محکمو ته آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه شذې چې د تاوتریخوالي ځپلې دي د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي او بې ځای سوي دي د هغو شذو لپاره د ریاستونو اړتیا ده که محکمې کافي دي ستاسو په نظر
نو په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کېږي د ښځو لپاره دا چیرې دولت کومه محکمه ده موږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده او که موږ کوم محکمه ته ولاړ شو وایي ځای تاسو خپل محرم سره راسئ خو دا ښکاره خبره ده دې سره خو نه دی کېږي چې یو د ښځو ستونزه حل
شي بلې دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړل چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي دوی دا خبره نه مني
و خو زه خوایم ولی د خبرې دوی نه منی دا اصلا باید دا په هغه اصلي موضوع باندې راسي که دوی د کار زمینه د ښځو لپاره مسایده کېږي هغه کوم ښځو چې سرپلس دوی نه لري سم ته یک وخت دوی با عزت تلل خپل دفترونی کې کار کول کنه اوس کاغی د خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري مجبور دي غیر اخلاقی کارونه کوي خپل ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کی خو دوی مشکل هم دغه دي
باید مهاجر صاحب وویل چې اوس ټولنه ډیره شسوي ده تر پخوا یعنی د اخلاقی لحاظ به تر ده دوی ویل
کومه ما خو تر اوسه هیڅ کومه پرمختګ د ښځو په لار کې څه لیدلی نه ده کومه که دا وضعیت ښه ونو ولې مکتبونه خلاص سوی نه ده ولې دا نور انسټیټیوټ د انګلیسي او دا کورسونه چې د انجونو تلل ولې هغه بند شو
ډیره ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اوریدونکو د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
استودیوی پی یک برنامه خبری نیمه روز
با سلام و